شپې 9 بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه په خبرونو پیلېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر طالبان د افغانستان واقعي ځواک بللی دی. تاس خبری آژانس نن د سرګی لاوروف له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي مسکو ښایي طالبان د هغو ډلو له نوملړ څخه وباسي چې روسیې بندیزونه پرې لګولي. د خبر له مخې د روسیې د کابینې غړو ولسمشر ولادیمیر پوتین ته سپارښتنه کړې چې طالبان د بندیزونو له نوملړ څخه وباسي. طالبان له 2003 میلادي کال راهیسې د روسیې لخوا د ترهګرو او ممنوعه ډلو په نوملړ کې دي. د راپورونو له مخې مسکو طالبانو ته بلنه ورکړې چې راتلونکې میاشت په سان پیټرزبورګ کې په یو اقتصادي غونډه کې ګډون وکړي. د 2020 کال په دوبی کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو او د طالبانو له واکمنۍ وروسته روسیې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د جوړېدو هڅې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت د رئیس عبدالکریم حسیب د توقیف راپورونه رد کړي دي. له تیرو 4 ورځو راهیسې د افغانستان یو شمیر کورنیو رسنیو راپور ورکړ چې ښاغلی حسیب په کندهار کې زندانی شوی. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د پاسپورت رئیس او د کورنیو او دفاع وزارتونو ځینې نور چارواکي کندهار ته غوښتل شوي څو د ننګرهار ولایت په باریکاب سیمه کې د ځمکې پر سر د وروستیو لاریونونو په اړه وضاحت ورکړي. په بیان کې راغلی دي چې د پاسپورتونو د ویش چارې به په عادي ډول روانې وي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د پاسپورت ویش په یوې لنجمنې او اوږدې پروسې بدل شوی او وخت نا وخت خلک له ستونزو شکایتونه کوي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا په څو سیمو کې پوځي عملیات کړي چې په نتیجه کې 7 سرتیري او 23 تنه وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې وویل لومړی نښته نن نیمه شپه د پیښور په لمنو کې وشوه چې په ترڅ کې شپږ وسلوال او د پوځ 2 سرتیري ووژل شول. د بیان له مخې دوهمه جګړه نن په ټانګ سیمه کې د پوځ د عملیاتو پر مهال وشوه چې په نتیجه کې 10 تنه وسلوال ووژل شول او په خیبر دره کې په یو بله نښته کې 8 تنه وسلوال او 15 سرتیري ووژل شول. د پوځ په بیان کې د دې نښتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو په دې سیمه کې د پوځ په پخوانیو عملیاتو کې تر ډیره د پاکستاني طالبانو د تحریک یا TTP وسلوال په نښه شوي دي. د اوکراین ولسمشر نن مادرید ته ورسید او ټاکل شوی چې له اسپانیا سره د دوارخیزو امنیتی اړیکو تړون لاسلیک کړي. ولادیمیر زلنسکی ته په هوایي ډګر کې د اسپانیا د پاچا شپږم فلیپ لخوا هرکلی وویل شو. اسپانوي رسنیو راپور ورکړی چې زلنسکی به له کوربه هیواد سره د امنیتی تړون له لاسلیک کولو مخکې د اسپانیا له صدر اعظم پیترو سانچز سره وګوري. مادرید پلان لري چې اوکراین ته د 1.4 میلیارد ډالرو په ارزښت د پاتریوت د هوایی مدافع سیستم او لیوپارد ډوله ټانکونه واستوي. کیف په پرله پسې توګه له خپلو لویدیځو ملګرو غوښتي دي چې د روسیې پر ضد په جګړه کې پوځي او مالی ملاتړ وکړي. او جاپان وایي شک لري چې شمالي کوریا ښایي نن یو بالستیک توغندی ویشتلی وي. خو د جاپان حکومت وایي تمه ده چې دا توغندی به د دې هیواد قلمرو ته ونه رسیږي. له دې څرګندونو 2 ساعته مخکې د جاپان د صدراعظم دفتر پر ټولنیزو رسنیو په یو بیان کې د جنوبي سیمو خلکو ته خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا له احتمالي توغندوي حملو څخه د خوندیتوب لپاره احتیاطي تدابیر ونیسي. رویټرز خبري آژانس د جنوبي کوریا د پاوز له قوله راپور ورکړ چې شمالي کوریا له خپلو لویدیځو سواحلو د جنوب پر لور یو توغندی ویشتلی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د خړو نړیوال پروګرام وای ورستیو سیلونو ډېرې هغه کورنۍ له منځه وړې دي چې اوس له پاکستانه راستنې شوي. آیا له دې کورنیو سره ځکه لږې مرستې شوي چې د نړیوالو د مرستو موضوع سیاسي شوې ده؟
دا خبره کېدای شي واقعیت ولري چې نړیواله علاقمندي په دې ارتباط ډېر کم شوی دی، په دې چې هر موضوع د امپارم چې دی اوس سیاسي بڼه غوره کوي.
په افغانستان کې د نورو وریاو او سیلونو اټکل او د خلکو ویره
بغلان ولایت رشی ولسوالۍ کې بعضې ساحاتو کې سیلونه راغلي او شدید طوفانونه وو. دا ساحت کلاګای ده، زورغبي ورته وایي، سیاداره ده، دریلار خاو ده.
په نورو موضوعاتو کې خلک د پاسپورت په ویش کې له خندونو شکایتونه لري.
یو نیم کال کېږي چې ما ستنه ورته کړی و، نو هېڅ درک یې نه دی معلوم. ما خپله د بهر د پاره د تګ پلان و، مګر هغه تعویق باندې واوښتله ځکه ما پاسپورت وانخیستلی شو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې بحث کې د دوهې د روانې غونډې په اړه بحثونه لرو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شعیب پشایي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د خوړو نړیوال پروګرام یا WFPY په افغانستان کې ورستۍ سیلونو ډېرې کورنۍ لمنځه وړي چې له پاکستانه راستنې شوي کورنۍ هم پکې دي. په افغانستان کې د دې پروګرام مشرې دا څرګندونې په هغې ویډیو کې کړي چې تازه د دې سازمان پر ایکس پاڼه خپره شوې ده. یو شمیر سیلاب ځپلي وایي چې د ښه ژوند په هیله له پاکستانه هیواد ته ستانه شول خو دلته سیلونو وځپل. په دې اړه تفصیل د فیروزه عزیزی په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام WFP د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې وروستیو سیلابونو ډیری کورنۍ له منځه وړي دي. په افغانستان کې د WFP مشر حسی ویلي د دوشنبه په ورځ د مې په 20مه نیټه د دغه پروګرام پر ایکس پاڼه خپره شوې ویډیو کې زیاته کړې چې په دې کورنیو کې ډیری داسې کسان هم شامل دي چې په دې وروستیو کې له پاکستانه بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستانه شوي دي.
د دې کلی ښځو راته ویل چې یو په دریمه برخه کورونه بشپړ ویجاړ شوي او یوې مېرمنې بیا راته ویل چې خپل ماشوم یې له سیل راایستلی دی، خو په دوی کې ډېر کسان له منځه تللي دي چې له پاکستانه په دې وروستیو کې راستانه شوي کډوال هم پکې دي.
نوموړې وړاندې زیاتوي
دا کډوال تر ټولو ډېر زیانګالي دي ځکه دوی د ژوند د پیل لپاره ډېر لږ امکانات لري. د افغانستان په دې سیمه کې هسې هم لوږه ډېره وه او خلکو د بقا ډېر کم امکانات لرل، خو اوس دوی باید له یو بل ناورین سره هم مقابله وکړي.
میرمن حسی ولی وایي WFP په دې هڅه کې دی چې زیانمنو کورنیو او خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي او له راتلونکو ناورینونو د خلکو د خوندیتوب لپاره نور اقدامات ترسره کړي. دغه پروګرام وایي په یو شمېر سیلابګالو ولایتونو کې د سیلابونو د احتمالي ویجاړیو د مخنیوي په هدف محافظوي دیوالونه هم جوړ کړي دي. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې له پاکستان او افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي کډوال هم وایي سیلابونو درانه مالي او ځاني زیانونه ور اړولي دي. ضیا خان او محمد ایواز چې شپږ میاشتې وړاندې د پاکستان له لاهور ښار د خپل کورنۍ سره د افغانستان د بغلان ولایت مرکزی بغلان ولسوالۍ ته ستانه شوي وایي سیلابونو سخت ځپلی دي.
خراب سو شي مې چې دی هغه ټول وبوي ورته دا ور نه پاکستان تقریبا 15 میاشتې دی شپږ میاشتې کې.
سمیګول د بغلان مرکزی ولسوالۍ د لقی او کلی اوسیدونکو چې تیر شل کاله د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې ژوند کاوه او لته روپینزو میاستو راهي سي بیرته افغانستان کې خپل ولایت ته راستون سوای، ازادي رادیو ته وویل سیلابونو د ژوند هیڅ ډول اسانتیاوي نه دی ورپېږي. هغه مهاجرو
په خبر کې هغه مهاجرین چې واپس شو دلته د ازمکه مزمکه او تقریبا سلور 15000 کورونه جوړ شوې دي د لقی او کلی او دا ټول سیلابونه په دې کې
د غراستن سوي او سیلاب ځپلې ادا کوي چې په دې سیلابونو کې د دوی د لری او نکتې خپلوانو د کورنۍ غړي هم مړه سوي دي. دوی له نړیوالو سازمانونو، طالبانو، حکومت او خیریه مرستندویه مؤسسو څخه د بیړنۍ مرستو غوښتنه وکړه. طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق د دوشنبه په ورځ د مې په 20مه نیټه رسنیو ته پاستولي ویډیویي پیغام کې ویلي چې د جوزا میاشتې له 4مې نیټې تر 6مې پورې په مزار، بدخشان، بغلان، ننګرهار، تخار، فاریاب، بامیان او سمنګان ولایتونو کې د سیلابونو له امله 21 کسان وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي دي.
کوم هیوادوالو چې د پاکو اوبو ذخایر ویجاړ شوي دي موږ کوشش کوو
اسلام موسسات او خیریه بنسټونو سره په همکاري او غوښت د پاکو اوبو زمينه هم مساعده کړو.
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د تیری جمعې په ورځ د مې په 43مه په خپل یو تازه راپور کې ویلي و چې دوی په ټول افغانستان کې لشپږو تر 12 میاشتو کې د 80,000 سیلاب ځپلو سره د بیړنۍ خوراکي توکو تغذیه او نورو لومړنیو توکو لپاره 14.5 میلیونه ډالر ته اړتیا لري.
و موریدل چې د خړو د نړیوال پروګرام مشر وایي په افغانستان کې وروستیو سیلونو یو شمیر هغو کورنیو ته هم سخت زیانونه اړولی دي چې په دې وروستیو کې له پاکستانه هیواد ته راستنه شوي وي. له پاکستانه له راستنو شویو کډوالو سره د نړیوالو د مرستو د څرنګوالي په اړه مې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر له پخواني کارکوونکي عبدالحسیب لطیفي سره مرکه وکړه. ښاغلي لطیفي د مرکې په پیل کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د مشري څرګندونو ته اشاره وکړه او ویل
په عمومي توګه چې موږ وګورو نو هغه څه امکانات چې لازم دي په دغه شرایطو کې چې باید ملګرو ملتونو خوا خصوصاً د خوراکي توکو په اړه دوی سره موشي ز فکر نه کوم چې شوی وي. یو او بل عمده مشکل د دې د عدم هماهنګي ده چې دوی ادارات سره صحیح هماهنګي نه لري چې په دقیق سره سړی نشي ویلی چې څومره امکانات ځپل شوي خلکو ته رسېدلي برابر شوي او څومره نه دي شوي. نو په دغه ارتباط ډېر خلک تشویش لري واقعا په دغه اړه کې.
د همغږۍ معنا څه ده؟ ساسو مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو ادارې په خپلو کې همغږي نه سره لري او که د طالبانو د حکومت له مسؤولو ادارو سره همغږي نشته؟
زه فکر کوم دلته څو برخې دي. یو خپله د ملګرو ملتونو ادارې دي چې خپل منځي کې د کوارډینیشن مسایل دي، هغه تر یو حده پورې به حل وي، خو د ادارې سره او هغه مؤسسات او انجوګانې چې په دې اړه کار کوي کدي په مشترک شکل یو واقعي هماهنګي چوکاټ کې دا کارونه په مخ بوزي، یقینا د ضایعاتو جلوګیری کېږي او یو قوي مراقبت چې وشي. لکه چې اوس اداره وایي چې موږ د موساتو په کار کې ګوتې نه وهو، اما مراقبت په ارتباط د همکاري په ارتباط خو د هغوی سره هماهنګي ضروري ده چې اکثرا دغه تشویش ته او دغه ګیلې اکثرو خلکو اته د ولس هغه څوک چې ځپل شوي دي د دې حالاتو نه دغه هم تشویش دی او د ادارې لخوا هم چې اورېدل کېږي دغه مشکل دی چې همغږي د دوی په منځ کې همه جانبه نشته. دا ټول فریقین چې دي خپله ملګري ملتونه دي، مؤسسات دي او اداره ده د ولس سره.
لطیفي صاحب، مرستې کمې شوي دي له افغانانو سره په مجموع کې، دې مرستو دغه کډوال چې له پاکستانه راستنه شوي دي آیا دوی هم اغیزمن کړي دي؟
دا خو یو واقعیت ده چې موږ که لکه د دې تاریخچې ته وګورو چې د تیر کال ژمی، کله چې د هغوی راتګ د پاکستان د ویستلو قصې شروع شوې، ژمی و، دا یو مصیبت و. د هغې سره هغې ته دومره همغږي د امدادونو نه وه شوی چې ورپسې دا بله غمیزه راغله د سیلابونو. نو په یقین سره چې دا یو بل باندې تاثیر کوي او په ضمن کې ډېر کله داسې کېږي چې دا حکومتونه سیاسي بڼه غوره کوي. نو په دې حساب باندې هم اکثرا په نړیواله کچه هم دا خبره کېدی شي چې یو واقعیت ولري چې نړیواله علاقمندي په دې ارتباط ډېر کم شوی دی، په دې چې هر موضوع د امداد هم چې دی اوس سیاسي بڼه غوره کوي. دا چې ویل کېږي چې امداد کې کمی راغله کېدی شي دا یو واقعیت ولري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر پخوانی کارکوونکی عبدالحسیب لطیفي و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د هیواد د هوا پیژندنې ادارې سبب په ځینو ولایتونو کې د سختو بادونو، نسبتا شدیدو بارانونو او د سیلونو د راوتلو اټکل کړی. د ادارې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي ولایتونو کې به د باد سرعت په ساعت کې له 150 تر 150 کیلومترو پورې وي. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمیر ولایتونو له هغې ډلې په بغلان کې له خونړي سیل وروسته د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې تېره شپه سخت توپان و او خلکو د سیل له ویرې لوړو سیمو ته پناه وړې وه.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د سې شنبې په ورځ په یو شمیر ولایتونو کې د سختو بادونو، تالاندې برېښنا او نسبتا شدیدو اورښتونو او سیلابونو د احتمال اعلان کړی دی. دغه ادارې د دوشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په شمالي، لویدیځو، سویلي، مرکزي او ختیځو ولایتونو او سلنګونو کې په ساعت کې له 150 تر 150 کیلومترو په سرعت کې د قوي بادونو درمنځ کېدو اټکل سوی دی. د هوا پیژندنې ریاست زیاته کړي چې په بدخشان، تخار، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې د اورښتونو کچه له 15 تر 25 میلی مترو پورې اټکل شوې ده. په ورته وخت کې د بغلان ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمو کې د یک شنبې ورځې راهیسې طوفان ستا. د برکی ولسوالی اوسیدونکو د خدا وای چې د یک شنبه د شپې په 8 بجو د دوی په سیمه کې سخت طوفان راغلی او دوی د سیلابونو لویری غونډیو ته پناه وړی ده.
کله چې طوفان او تالان د بریښنا شوه، هغه کسان چې په کورونو او یا په خیمو کې وه بهر راووتل او غونډیو ته ولاړل او ویرېدل چې بیا باران او سیلاب رانشي. د شپې شاوخوا 8 بجې وې چې طوفان شو، زموږ کورنۍ هم غونډۍ او لوړو سیمو ته وختې.
د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ اوسیدونکی بریالی مامونځای وایي چې د یکشنبې په شپه له طوفان وروسته د دوی په سیمه کې سخت بارانونه وسول او سیلابونه راووتل.
نن یوه شپه مخکې د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ کې بعض ساعتو کې سیلونه راغلي او شدید طوفانونه وو. دا ساحت کې لګی ده زورغبي ورته وایي، سیاداره ده، درېلار خاو ده، تقریبا زیاتره خلک خساره مند شوي دي.
د روان لمریز کال له پیل راهیسې په افغانستان کې اورښتونه سوي، ویجاړوونکي سیلابونه راغلي او د غرونو ښویېدنې پیښې رامنځته سوي چې خلکو ته یې درانه ځاني او مالي زیانونه وراړولي دي. د چاپیریال ساتنې یو شمېر پوهان وایي چې په افغانستان کې د اقلیم بدلون د طبیعي پیښو د زیاتوالي لامل ګرځېدلی دی. د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پوهنځي پخواني استاد او د چاپیریال ساتنې پوه خلیل احمد نادم ازادي راډیو ته وویل
د سیلابونو، طوفانونو او دوړو لامل ګرځي د ځمکې د تودېدو لامل دي، ځکه په افغانستان کې دولت لخوا انرژي نه ده تامین شوي او خلک د پخلي لپاره له ونو او بوټو کار اخلي چې دا پر ځمکه اغیزه کوي او د دوړو او خاورو لامل ګرځي چې د خلکو ژوند اغیزمنوي.
دا زیاتوي چې د طالبانو حکومت باید د طبیعي پیښو له امله د رامنځته سویو بیړنیو حالاتو لپاره چمتووالی ولري. د ملګرو ملتونو سازمان د معلوماتو له مخې افغانستان د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیم بدلون سره مخ دی، خو له دغه بدلونونو سره د مقابلې لپاره کمې اسانتیاوې لري. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د شمیرو له مخې چې تیره اونۍ خبرې سوي، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو شاوخوا 80,000 کسان اغیزمن کړي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت.
یونیسف وایي وروستیو سیلونو د افغانستان د اوبو رسولو ډیری سیستمونه ویجاړ کړي دي. په دې اړه یو راپور لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي د غزې د جګړې په تړاو د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوال د غوښتنې درناوی باید وشي. د دې محکمې څارنوال تیره اونۍ غوښتنه وکړه چې د اسرایلو د صدر اعظم، د دفاع د وزیر او د حماس د ډلې د دریو مشرانو د نیولو حکم باید صادر شي. د موضوع جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن دوشنبه په بروکسل کې جرګه شوي او د بحث یوه موضوع په غزه کې د اسرایلو جګړې ته د حل لارې چارې لټول دي. د دغه ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل تر غونډې مخکې خبريالانو ته وویل د غزې د جګړې په تړاو د جرمونو نړیوالې محکمې وروستۍ پریکړه باید عملي او درناوی وشي.
د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوال دغه محکمې غوښتنه کړې چې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د دفاع د وزیر ګالانت او دغه راز د حماس د دریو مشرانو د نیولو حکم صادر کړي. د څارنوال لخوا دا پریکړه مهمه ده او موږ باید د دغه محکمې د کارونو درناوی وکړو. موږ باید د دغه ادارې چارو ته درناوی وکړو او اجازه ورکړو چې محکمه له کومې ویرې پرته د څارنوال د دغه نوښت په اړه پریکړه وکړي.
د جرمونو نړیوال محکمې څارنوال کریم خان تیر اونۍ له دغه محکمې وغوښتل چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د دفاع د وزیر یو اف ګالانت د نیولو حکم صادر کړي. کریم خان دغه راز د حماس چې اروپایي ټولنه او امریکا د ترهګرو په توګه پیژني، د دریو مشرانو حماس محمد المصري، یحیی ابراهیم سنور او اسماعیل هانیه د نیولو غوښتنه هم کړې وه. د جرمونو نړیوال محکمې دغه پریکړه بیا د اسرائیل او متحده ایالاتونو غبرګونونه وپارول. د اسرائیل د دفاع وزیر یو اف ګالانت ویل دغه محکمه اسرائیل د دفاع له حقه محروموي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او یو شمیر سیاستوالو هم پر کریم خان نیوکه کړي او ویلي دي چې د جرمونو نړیواله محکمه په غزه تړانګه کې د جګړې په اړه د پریکړې صلاحیت نه لري. د غزه د جګړې په اړه دا سرګندونه داسې محل کېږي چې پرون یک شنبه په رفح کې د اسرائیلي پوځیانو په برید کې د غزه د عامه روغتیا وزارت په وینا شاوخوا 40 تنه ملکیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. اسرائیل د غبرت کې د ملکیانو زیان تاییدوي، خو وایي چې هدف د حماس ډلې دوه مشران و چې په خبره یې بریت کې وژل شوي. بل لور ته د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر ویلي دوی هڅه کوي چې نننۍ غونډه کې په اصولو کې د هوکړې ته ورسیږي چې په رفح کې د اروپای ټولنې د سرحدي مرستو ماموریت بیرته فعال کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د مصر او رفح ترمنځ پوله کې د اروپای ټولنې د سرحدي مرستو ماموریت له 2001 کال راهیسې په ټپه ولاړ دی. په رفح کې د اروپای ټولنې د سرحدي مرستو ماموریت 2015 کال کې په کار پیل وکړ، خو کله چې 2001 کال کې حماس غزه ونیوله دغه ماموریت وځنډید. معلومه نه ده چې دغه ماموریت چارې به پر کومو مسئلو ورټولې وي، خو د بیا پایل پریکړه یې د اروپایي ټولنې د 20 غړو هیوادونو تایید ته اړتیا لري. 2015 کال کې د فلسطین او اسرائیلو په ګډون د اروپایي ټولنې دغه ماموریت په رفح کې د عملیاتو د څارنې په هدف ګمارل شوی وو، او د ځانګړي امنیتي ټیم په ګډون یې 10 تنه کارکوونکي درلودل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي د پاسپورتونو د ویش د بهر له پڅوالي څخه شکایتونه لري. دوی وایي له میاشتو راهیسې د پاسپورت د ترلاسه کولو په تمه دي، خو لا یې هم ور نه دی رسیدلی. یو شمیر یې ادعا کوي چې له واسطې پرته د پاسپورت ترلاسه کول ناشونی دي. د دې اړه نور حل د ABD سپوږمۍ په راپور کې.
په کابل او ځینې ولایتونو کې د افغانستان د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي وایي چې د دې پاسپورتونو اخیستلو بهیر له ستونزو ډک دی. دوی وایي په وروستیو درې کلونو کې په افغانستان کې د پاسپورت اخیستل ډېر ستونزمن شوي، او آن هغه کسان چې پاسپورت ته سخت اړتیا لري هم باید په میاشتو میاشتو په تمه وي. د کابل دوه تنه اوسیدونکو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د پاسپورت ترلاسه کول واقعا ستونزمن کار دی. شپږ میاشتې مخکې مې آنلاین درخواست کړې. داسې کسان هم شته چې یو نیم کال، شل میاشتې او 15 میاشتې مخکې نوملیک نه کړې ده، خو لا یې وار نه دی رارسېدلی.
تقریبا ما خپله باندې یو نیم کال کېږي، یو کال او تقریبا شپږ او اته میاشتې کېږي چې ما خپل آنلاین ستنه ورته کړه، نو هیڅ درک یې نه دی معلوم. په پاسپورت برخه کې تر اوسه پورې ډېرې ستونزې دي. ورکړه یې په هغه ډول باندې نه ده چې خلک آسان لاسرسی ورته ولري. بدبختي دا ده چې بیکاري ده په افغانستان کې. په زمین کې ما خپله د بهر لپاره د تګ پلان و، مګر هغه په تعویق باندې واوښتله، ځکه ما پاسپورت ونه اخیستلی شو په خپل وخت باندې. زموږ هیله دا ده چې د پاسپورت په ورکړه کې حداقل اسانتیا رامنځته شي او خلکو ته خپل مسلم حق ور ورسیږي.
د پنجشیر ولایت یو اوسیدونکي چې په راپور کې د خپل نوم له ښودلو ډډه کوله، ازادي راډیو ته وویل چې په 14 کال کې د پاسپورت لپاره نوملیکنه کړې وه، خو دوه کاله وروسته یې د بایومیټریک وار را ورسید.
متاسفانه که د 30 سال اصلا به خاطر
لبد مرغه په دې دریو کلونو کې د خلکو د ستونزو پاړه هیڅ اقدام نه دی شوی، او دا ستونزې د هرې ورځې په تیریدو سره زیاتېږي، ځکه چې د افغانستان نیمایي نفوس بهر ته د تګ هیله لري او مجبور دي چې پاسپورت واخلي. او همدا لامل دی چې ډېر بیروبار جوړ دی، او له امله یې د بایومیټریک وار ډېر په ځنډ رارسیږي.
له دغو پاسپورت غوښتونکو څخه یو شمیر ادعا کوي چې په ځینو مواردو کې له واسطې پرته د پاسپورت ترلاسه کول ناشونی دي. د خلکو د دغو ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د ویاند نورالله پتمن نظر هم وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د طالبانو حکومت تیر کال اعلان کړی و چې د پاسپورټونو د ویش بهیر یې چټک کړی، او د پاسپورت په ریاست کې یې لکه د تذکرو د تایید پروسه اسانتیاوې رامنځته کړې دي. د تیر کال په جدي میاشت کې د طالبانو د حکومت د پاسپورتونو عمومي ریاست د پاسپورتونو لپاره د کاغذي غوښتنلیکونو د اخیستو بهیر پیل کړی و، خو څه موده وروسته یې د خلکو د زیاتې ګڼې ګوڼې او ګډوډۍ له امله دغه بهیر ودراوه. په افغانستان کې د یو 15 کلن پاسپورت رسمي بیه له $30 لوړه ده، خو سرچینې ازادي راډیو ته وایي چې په تور بازار کې د یو پاسپورت بیه سلګونو $ ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې خلک تل د پاسپورټونو د ترلاسه کولو په بهیر کې له پڅوالي او د درغلۍ له شتون شکایت کوي، او وایي چې هیڅ مثبت بدلون پکې نه دی راغلی. هغه ادعا چې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو تل رد کړې ده. افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د پاسپورټونو غوښتنې ډېرې شوې، خو په تېرو دریو کلونو کې د پاسپورټونو د ویش بهیر څو ځلې د بېلابېلو دلایلو له امله ودرول شو او د بهیر د پڅوالي په اړه یې شکایتونه لا هم دوام لري.
قدر من اوریدونکو را سره اوسه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو. په نننی بحث کې پر دې خبرې کوو چې د دوهې پر روانه غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ کومې ستونزې شته.
مشکل دا سوی تفاهم بود، دوی یو تعبیر لري د دوهې د قرارداد څخه او د دوی شریکان بل. دا موضوع باید اساسي موضوع د بحث وي چې دوی درک کړي.
اوریدو ته را سره اوسه. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوقیا یونیسف وایي وروستیو سیلونو د افغانستان د اوبو رسونې ډیری سیستمونه ویجاړ کړي دي. د دې ادارې په وینا په سیل ځپلو سیمو کې خلک د څښاک، پخلی او حمام کولو لپاره کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سیل ځپلې کورنۍ وایي دوی د څښاک پاکو اوبو ته جدي اړتیا لري، خو هیڅوک نشته چې دا پاکې اوبه ورته چمتو کړي.
په افغانستان کې وروستیو سیلابونو د مرګ ژوبلې او ویجاړۍ ترڅنګ په سیلاب ځپلو ولایتونو کې د اوبو رسولو سیستمونه هم ویجاړ کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د یکشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې خلک د څښاک، پخلی او حمام کولو لپاره کافي اوبو ته د لاسرسي په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یونیسف زیاته کړي چې هر ورځ په 2000 کسانو د ټانکرونو په وسیله 15 لیټره د څښاک پاکې اوبه ویشي، خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي چې د څښاک اوبو ته سخت اړتیا لري او لا هم پاکو اوبو ته بشپړ لاسرسی نه لري. د بغلان د بلچراغ ولسوالۍ د فاریا قورچی کلي اوسیدونکی جمعه وایي چې سیلابونو د څښاک اوبه خړی کړي.
سیلابونو زموږ د اوبو چینې او څاګانې خړی کړي، اوبو په کلار کړي. موږ نشو کولی ګټه ځینې واخلو. موږ ځایي خلک د څښاک، مینځلو، حمام کولو او د ژوند د چارو لپاره اوبو ته سخته اړتیا لرو.
د بغلان ولایت د لقای کلي اوسیدونکی لال محمد ازادي رادیو ته وویل چې دوی د څښاک د اوبو له سخت کمښت سره مخ دي.
زموږ د څوک له ځای بشپړ خراب شوی، له منځه تللی، هر څه متباه شوي. هغه څه چې وړي خو وړي، څه چې پاتې دي ټول په خټو کې پټ دي. موږ اوبو ته اړتیا لرو او د اوبو له جدي کمښت سره مخ یو.
عبدالله د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې اوسیدونکی ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې شاوخوا 143 کورنۍ یې په سیمه کې کافي د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري.
وړمه تقریبا 143 کورې او اوبو چې دشته ډېر زیات مشکلات دي. موسم هم د ګرمۍ د ماشومان هغه ډېر زنان ډېر لږ ځای نه اوبه راوړي او ډېر تکلیف سره د اوبو مخامخ یو. نو تاسو نه همکاري او هیله هم ده چې موږ سره د اوبو باره کې څه مرسته وکړي.
د بغلان، غور او فاریاب په ګډون د افغانستان په څه باندې 22 ولایتونو کې په دې وروستیو اونیو او ورځو کې سخت سیلابونه راغلي او سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویاند جانان سایق د دوشنبې په ورځ رسنیو ته په استولي ویډیویي پیغام کې ویلي چې دوی هڅه کوي چې د موسسو او خیریه بنسټونو په همکارۍ خلکو ته د پاکو اوبو زمینه برابره کړي. سیلابونو د استوګنې، د کورونو، فصلونو او د نورو زیربناوو د ویجاړېدو تر څنګ په ځینو سیمو کې د اوبو رسولو سیستمونه هم ویجاړ کړي او دا مهال سیلاب ځپلي د نورو اړتیاوو تر څنګ د څښاک صحي اوبو ته جدي اړتیا لري. هممهاله بېلابېلو نړیوالو سازمانونو تل په افغانستان کې د میلیونونو خلکو لپاره د څښاک پاکو اوبو ته د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې چې د وچکالۍ اصلي لامل بلل کېږي. د دې ډلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تیر کال لیندۍ میاشت کې ویلي وو چې په ټول افغانستان کې څه باندې 21 میلیونه وګړي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه شان یونیسف تیر کال ویلي وو چې د اوږدې وچکالۍ له امله د افغانستان 240% د اوبو سرچینې وچې شوي چې خلک یې څښلو لپاره د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخ کړي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو 24 ساعته.